السلام علیکم بشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي نن ته خالي ورځ او د 2022 کال د مې 28 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې د پاکستان پر سیاسي حالاتو د شمالي وزیرستان د خړ کمر د پیښې د لمانځلو د غونډې په شمول په یو شمېر نور موضوعاتو هم تاسو ته رپورټونه لرو خو لومړی ورځو خبرونو ته وړاندې کوونکی ملیحه میرزاده ده
السلام علیکم تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته د پاکستان سپریم کورټ د آډیو لیکس کمیشن په اړه د حکومت نوټیفیکیشن معطل کړی دی پښتون ژغورنې غورځنګ د خړ کمر د پیښې د ښکار شو په یاد کې غونډه کړې ده او بلجیم او ایران د عمان په منځګړتوب د خپلو قیدیانو تبادله کړې ده تفصیل د پاکستان سپریم کورټ پرون د آډیو لیکس یا غږیزو ټوټو د پلټنو کمیشن نوټیفیکیشن معطل کړی او د لوی سارنوال په ګډون ټولو فریقینو ته نوټیس جاری کړی دی د سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې 15 کسیزه جرګه د هغو څلورو درخواستونو اوریدنه وکړه چې د وفاقي حکومت لخوا د آډیو لیکس کمیشن د جوړولو خلاف وو په درخواستونو کې له عدالت غوښتنه شوې وه چې د کمیشن جوړښت غیر قانوني وګرځوي د کمیشن وفاقي حکومت د مې په 19مه د سپریم کورټ سینیئر جج قاضی فائز عیسی په مشرۍ کې د هغو مبینه غږیزو ټوټو د پلټنو لپاره جوړ کړو چې په سوشل میډیا خپرې شوې وي سپریم کورټ په تحریری حکمنامه کې ویل چې کمیشن یې له نور کار منه کړی او د پلټنو کمیشن نوټیفیکیشن یې معطل کړی دی د مقدمې اورېدنه د مې تر 1 ځنډول شوې او په هغه ورځ یې د لوی سارنوال منصور عثمان اوان په ګډون ټولو متعلقه فریقینو ته نوټیس جاری کړی دی پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د شمالي وزیرستان د خړ کمر د پیښې څلورم کال په مناسبت غونډه کړې او ویلي دي چې د پښتنو د حقونو لپاره د سوله ییزې مبارزې قربانیان نه هیروي د غورځنګ مشر منظور پښتین په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر او د غورځنګ یو شمېر نور مخکښ فعالان پرون د دتخیلو خړ کمر ته ورغلل او هلته د وژل شوو کسانو لپاره دعا وکړه منظور پښتین غونډې ته په وینا کې خپلې دعوې تکرار کړې او ویل چې په 2019 کې د امنیتي سرتیرو په ډزو کې سوله ییزو مظاهرچیانو نوتا مرجو بلا وخت وا
دا د امن غوښتن وو په دې لار کې دوی دلتا احتجاج چې کولو دوی تش لاس وو دوی ماشومان وو دوی ځوانان وو د دوی په لاسونو کې ګلونه وو چې خپل مېلمنو ته پیش کول هغه ګولې په وراولې
د 2019 کال د مئی په شپږویشتمه په شمالي وزیرستان کې د خړ کمر امنیتي پوستې سره د ډزو په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او له 40 زیات ژوبل شوي د پاکستان پوست په هغه ورځ په یو بیان کې تور پورې کړو چې د محسن داوړ ولی وزیر په مشرۍ او ډلې په پوستې برید وکړ او 15 سرتیري یې ژوبل کړل چې د پوځیانو په جوابي ډزو کې درې کسانو وژل او لس ژوبل شول خو عیني شاهدانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پوست تورونه رد کړي وو پښتونخوا ملي عوامي ګوند څخه بیلې شوې ډلې او د هرنایي اوسیدونکو د هرنایي د خوست زردالو سیمه کې د ځمک لاندې بم چاودنې خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده په کوټه کې پرون د احتجاج پر مهال مظاهرچیانو پېښه وغندله او له حکومت غوښتنه وکړه چې د سیمې حکومتي واک ته لویسو او پولیسو ته وسپارل شي د مې 15مې په پېښه کې دوه کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي وو د هرنایي پولیسو په بیان کې ویلي چې چاودنه د مې په 15مه مازیګر هغه مهال شوې وه چې په سیمه کې د سکرو کان په لورې روان ګاډۍ په ځمک لاندې بم خطو د پیخې ذمہواری تر اوسه چا نه ده منلې اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو نړیوال بانک او د منځنی ایشیا د هیوادونو استازو له طالبانو غوښتنه کړې چې د جینکو او ښځو پرسته کړو او کار لګول شوي محدودیتونه لري او ټول ګډونه حکومت جوړ کړي د نړیوال بانک اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو او منځنی ایشیا د هیوادونو څلورمه ګډه غونډه د افغانستان په بشري او اقتصادي وضعیت او پرمختیا راڅرخېده د هغې ګډې اعلامیې له مخه چې پرون د ترکمانستان په مرکزي ښار اشکاباد کې د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې اروپایي ټولنې خبره کړه ټولو اړخونو پکې په 10% موافقه کړې ده په یې کې د افغانستان د ثبات او سولې د کلک ملاتړ ژمنې تر څنګ په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت په جوړولو ټینګار شوی د دې سربېره له طالبانو غوښتنه شوې چې د ښځو انجونو د کار تعلیم او ټولنیزو چارو په تړاو ټول محدودیتونه لرې کړي خو طالبان خپل حکومت ټولګډونه بولي او وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او جینکو د حقونو ورکولو ته ژمن دي او بلجیم او ایران د عمان په منځګړتوب د قیدیانو تبادله کړې ده. د ایران د جلاوطن مخالفې ډلې په دې ګام تنقید کړې او شرمناکې بللې. د عمان د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د دې ګام له مخه پرون په ایران کې قید د بلجیم د یو مرستندوی کارکوونکي اولیور وین کاسټل او په بلجیم کې بندي د ایراني سفارتکار اسدالله سدی تبادله وشوه. د بلجیم او ایران چارواکو دا خبر تایید کړی دی. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحه میرزا ته اوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ پر ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واوري د پاکستان سپریم کورټ د آډیو لیکس تحقیقات لپاره د جوړ شوي حکومتي کمیشن نوټیفیکیشن معطل کړی دی.
کوم ریکارډینګ کیږي دا څوک لګیا دی کوي دا انټی عمران او پرو عمران والا خبره ته دي کنه نو دا ټول سیزن شې دي دا غلط اکورډینګ ټو دی لا.
تیر ورځ پښتون ژغورنه غورزنګ د خړ کمر پیخي د ښکار شوو په یاد کې غونډه کړې.
احتجاج کوونکی انسان د نړۍ تر ټولو مظلوم انسان وي. ورځ د رمضان پر روژه کښې په دغو پښتنو باندې د خاصه فایرنګ شروع کړو.
او د افغانستان د خوست اوسیدونکي وای هلته دې د موجوده میوزیم ودانۍ پراخه کړل شي چې زیات لرغوني سامان پکې کې ښودل شي.
د دې موزیم هغه ودانۍ چې کومه ده تر اوسه پورې دومره غټه نه ده. دې ته باید ځانګړې ودانۍ تر څو جوړه سي او لږ پراخ سي تر څو آثار ډېر ونیسېږي او خلک یې راوړي ورته.
له مشال سره یې واورئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان سپریم کورټ د آډیو لیکس تحقیقات لپاره د جوړ شوي حکومتي کمیشن نوټیفیکیشن معطل کړی او اټارنی جنرال او نورو اړخونو ته د مې پر 1 د اوریدنې لپاره نوټس جاری کړی دی. دا پریکړه سپریم کورټ د مې په 26 د آډیو لیکس یا غږیزو ټوټو افشا کېدو په اړه د کیس اوریدنې پر مهال وکړه. چیف جسټس عمر عطا بندیال په دغه موقع وویل چې حکومت یاد کمیشن د قانون خلاف جوړ کړی ځکه چې تر جوړولو مخکې له سپریم کورټ نه اجازت نه واخیستل شوی. په دا وروستیو کې د ججانو، وکیلانو، د هغوی د خپلوانو ترمنځ د خبرو مبینه کلیپونه مخې ته راغلي دي چې پکې د هیواد موجوده سیاسي حالاتو، عدالتي مقدمو، د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان په اړه خبرې شوې دي. وفاقي حکومت د دې د پلټنو لپاره یو عدالتي کمیشن جوړ کړو چې اوس سپریم کورټ معطل کړی دی. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال ګوهر مسید راکوي.
د مئی په 26 د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې 15 کسیزه بینچ د آډیو لیکس په اړه جوړ شوی کمیشن اوریدنه وکړه. یاد د وی د آډیو لیکس په اړه د قاضیانو 3 کسیزه کمیشن وفاقي حکومت د مئی په 19 اعلان کړی و. د دې کمیشن مقصد دا و چې د هغو ټلیفونونو ریکارډونو پلټنې وکړي کومې چې 1300 ورځو کې د پی ټی آی چیرمین عمران خان او همدارنګه د پخوانی چیف جسټس ثاقب نثار زوی او نورو س مهمو کسانو ترمنځ په ټلیفون باندې شوی وی خبرې ریکارډ شوی بیا په سوشل میډیا باندې خورې شوی وی. په دغه شکمنې آډیو کې د حکومت خلاف یا سیاسي او عدالتي خبرې شوی وی. دا اوریدنې د عمران خان او د 3 نورو کسانو د درخواست په بنیاد باندې وشوې چې پکې عدالت ته ویلي شوی وو چې د آډیوز لپاره جوړ کړی شوی کمیشن د آئین خلاف دی. چیف جسټس عمر عطا بندیال دا اوریدنې پر مهال وویل چې آئین تقاضا ده چې حکومت عدالتي کمیشن جوړولو اجازه د سپریم کورټ نه واخلي. په دې اړه چې مشال ریډیو د قانون پوها کیسر جان نه وپوښتل نو داسې خبرې وکړې.
کوم ریکارډینګ کیږي دا څوک لګیا دی کوي؟ چا یو پرایویټ لایف دی نو دا غیر ریکارډینګ ته کې دا هغه د پرمیشن نه بغیر نو کو هغه کې د ملک دشمنۍ سره عناصر انوالو وي کنه وي خو ټیک ده. خو که هغه روټین کې زموږ ته خبرې دي یعنی ته لګیا په ټلیفون او هغه لیگ کې ته د مخکې تنظیم وکې او هغه د خلاف بیا سبا استعمال چو ورته دا د ویلو حکومت لاړه. قاضي فیضی صاحب د اسلام آباد های کورټ نه د چیف جسټس شری عامر فاروق او هغه بل جج صاحب چې هغه اوچت کړ هغه دغه انټی عمران او پرو عمران والا خبره ته دي کنه. نو دا ټول سیزونه چې دي دا غلط اکارډنګ ټو د لا نه دي. قانون دار چې دي سپریم کورټ ته خط ولیک.
خو په بل اړخ د کورنیو چارو وزیر رانا سناولا وای چې دا کمیشن لپاره د سپریم کورټ نه ځکه اجازه نه ده اخیستل شوې چې مشر قاضي د آډیو لیکس په معاملہ کې شکمن دي.
حکومت کے اوپر یہ پریشر تھا اور کہا جا رہا تھا کہ جناب یہ جو ویڈیو لیکس ہیں ان میں جو ہے وہ جو جوڈیشری کو مورزے الزام ٹھہرایا جا رہا ہے.
ہمارے عدالتی بار او عام اولس غخت نوی چھ دا آڈیو لیکس پا معاملہ کی دا عزت مند عدالت او قاضیانو بدنامی کی گی دا دے دا لار ونی ولشی. نو حکومت سرا دا یو لار وا چھ دا پلٹن لپارا دا قاضی فائز عیسا پا مشرعی کی لوی کمیشن جوڑ کرو او دا ور تویل شول چھ دا کم آڈیوز دا عدالت پا اڑا لکھ شوی دی حقی پلٹن وکړی. په دې آډیو لیکس کې مشر قاضي په خپل هم ککړ دی د یو بل جج لور او هم دغه سي د یو خواخي په دې آډیو لیکس معاملې کې ککړ دی. نو په داسې حال کې انصاف ممکن نه دی چې په کوم قاضي باندې شک وي او ته انصاف هم د هغه نه غواړې او د یادونې لپاره په قانون کې دا چیرې هم نه دی لیکلي چې د کمیشن د جوړولو لپاره بعد سپریم کورټ نه اجازه اخلي.
ویسے میں یہ آپ سے کہہ دوں چیف جسٹس صاحب نے یقیناً یہ پڑھا ہوگا اس قانون میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ کمیشن بنانے سے پہلے گورنمنٹ جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب سے مشورہ کرے.
عدالت دا کیس اوریدنے دا مئی یو باندے درشم پورے زنڈا والے دی. گوہر مسید مشال ریڈیو اسلام آباد.
اوریدونکو بل خوا د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون شپه د ویډیو لارې په وینا کې له ریاستي ادارو سره د مذاکراتو خبره کړې ده. عمران خان په خپل وینا کې د مذاکراتو اپیل کړې ویلي دي چې د هیواد حالات خراب لور ته روان دي باید چې روانې مسلې د خبرو له لارې هوار شي. د مشال ریډیو خبریال په دې اړه نور معلومات راکوي.
عمران خان تاسو صحیح ویل چې تیره شپه کله د ویډیو د لارې وینا کوله نو هغه په سملاسي توګه یعنی فوري توګه هغه د خبرو د مذاکراتو خبرو کړه اپیل وکړ او هغه اپیل زیات چې کوم ریاستي ادارې دي یعنی معنی دار چې فوج دی یا انټیلیجنس ادارې دي هغوی ته د مذاکراتو خبره کړې ده او په خپل باندې وجوهات هم کړې چې ولې دا کار کړی دی. یو خو تاسو ته اشاره وکړه چې د پاکستان حالت د ده په نظر یو بد طرف ته روان دی خطر ته نه دی روان او د خوره تباهۍ لفظ استعمال کړي چې پاکستان تباهۍ طرف ته روان دی نو چې هغه بچ کړی شي. نو بهرحال د اپیل کړی دی او زما نظر دا دی چې ممکن ده عمران خان باندې دا اوسنی حالت چې دغه د پارټۍ دی نو بغواړي چې خپل چې کوم کسان هره ورځ تقریبا دوه درې څلور مهم کسان د پارټۍ څخه جدا کیږي چې دغه منشي او بل د لپاره مشکل ده هم دي چې خپل پارټۍ څنګه متحد وساتي ځکه چې داسې رپورټونه هم شته چې کوم خلک د جدا شوي دي په هغه کې ډېر مشهوري سیری دي هغې غواړي چې یو بل ډله جوړه کړي هم د پی ټی آی د کوم خلک چې دي نه تللي دي نو دغه لپاره دغه مشکل دی او غواړي چې لکه ځکه چې اکثر خپله عمران خان ویله زره کسان یې په جیل کې دي اکثر مشران د پی ټی آی جیل نه روتي دي پارټۍ پرېښې ده چې کوم موجود دي اکثر غیب دي لکه ځان پټ کړی ځکه هغې مطلوب دي پولیس ته یا ادارو ته بیا کارکنان اوس فوجي عدالتونو کې هم هغې به مقدمې چلیږي. نو یو مشکل حالت سره عمران خان مخامخ دي نو ممکن ده چې دغه خبرو د دې لپاره تجویز پیش کړي وي چې سره سره لکه دغه فشار د بو په خپل پارټۍ باندې کم کیو بیا خپل پارټۍ دغه لپاره متحد ساتل خو ډېر زیات ضرور دي ځکه چې کم کسان دغه رزینو هغه پاکستان کې ولف سیستمال کې الیکټیبل نه هغه خلک چې هغه دقیق خپل هم سناس د پارټۍ خو زیات رول لري هغه په سیاست کې لیکن د ډیرو خلکو خو پکې خپل هم هغه فیملی بیک گراوند وی او دغه خپل رول او شخصیت وی نو کدن خلک دی په پارټۍ کې نه وی دغه د فاربیا په سیاست کې هغه رنګ موثر رول نه پاتې کیږي. عمران خان خو د مذاکراتو اپیل کړی د نوښت وکړو چې څه کیږي
حکومت ورته څه جواب ویل دي د مذاکراتو ته
تر اوسه پورې خو تازه بیان ته جواب نه راغلی. خو کومنګ د حکومت په دې تیرو سو میاشتو کې رویه وګورو نو دا ښکاري چې ممکن بنوي حکومت لپاره چې عمران خان سره په داسې وخت کې مذاکرات وکړي، ځکه حکومت خو به خوشحاله بیا تیر ورځ خو مریم نواز چې کله په پنجاب کې په بهاړی کې یو خپلو کارکنانو ته وینا کول، خو دا دعوه وکړه چې د عمران خان وخت پوره شوی دی، عمران خان هغه سیاست د حقیق دا خیال دی ختم شوی دی. نو بهرحال
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې د خړ کمر پیخه کې د دوی پرامنا مظاهره کوونکو باندې ګولې وورول شوې، خپل شهیدانو ته به انصاف غواړي او قرباني به یې هېر نه کړي. غورځنګ د مای پښپګشتمه د شمالي وزیرستان په داخلو کې د خړ کمر پیخه په یاد کې غونډه کړې چې ورته د غورځنګ نور مشران هم ورغلي. په دې اړه نور تفصیل د عمر وزیر نه اورو.
دغه غونډه له د غورځنګ مشر منظور پښتین، د غورځنګ بل مخکښ او پارلیمان غړی علي وزیر سره د نورو کارکوونکو شمالي وزیرستان ته تللی ول. دوی د خړ کمر پیخې وژل شوو کسانو قبرونو ته ولاړ او ورته یې دعاګانې وکړې. د مئی په شپږویشتمه کال 2019 کې د تاخیل خړ کمر سیمه کې د غورځنګ یو احتجاج پر مهال امنیتي پوستې سره ډزو کې 15 مظاهره کوونکي وژل شوي ول او تر شلو زیات ژوبل شوي ول. فوز ادا کړې وه چې د قومي اسمبلی استازو محسن داوړ او علي وزیر په مشرۍ مظاهره کوونکو په پوسته ډزې کړې وې چې فوز په دفاع کې وروسته ډزې کړې، خو غورځنګ دغه تورونه تل رد کړي او وایي چې امنیتي سرتیرو په ډزو د دوی پورم نه احتجاج کوونکي وژل شوي ژوبل شوي ول. د غورځنګ مشر منظور پښتین دغلته غونډې ته وینا کې وویل چې د دوی پورم نه مظاهره کوونکي ووژل شول، هغوی ته به هرو مرو انصاف غواړي.
دا د امن غوښتل وو، دا ظالم ته ظالم ویل وو، په دې لاره کې دوی دلته احتجاج چې کولو او احتجاج کوونکی انسان د نړۍ تر ټولو مظلوم انسان وي. سره ورځ د رمضان په روژه کښې په دغو پښتنو باندې د پاسه فایرنګ شروع کړو، ویشتل یې مخامخ. دوی تش لاس وو، دوی ماشومان وو، دوی ځوانان وو، د دوی په لاسونو کې ګلونه وو چې خپلو مېلمنو ته یې پیش کول، هغو ګولۍ یې پرې ورولې، بیا یې چې څوک نیولی شول هغه یې ونیول.
پښتین خپله وینا کې دغلته د پښتنو په سیمو کې په قدرتي وسایلو هم خبرې وکړې او تور یې پورې کړ چې دغه وسایل د دوی څخه لوټلی شي. د خپل حق لپاره د خلکو منظم کېدل ضروري دي.
زمونږ ملګري د یو فکر لپاره شهید شوي وو، دغه به یوه ورځ خامخا نتیجې راځي. موږ خپل شهیدان کله هم هېر کړي نه دي، خو که چېرې دا تحریک یو ښه مقام ته رسي، ستا د پښتنو په خاوره باندې زمرد دي، سره زر دي، کاپر دي، کرومایټ دي، نفرایټ دي، ماربل دي، ځنګلونه دي، چلغوزي دي، دیار دي، راشه نن بل سړی درنا د پاسه قبضه پې کړې ده. اوس دلته مزاحمت په کار دی، دلته مزاحمت د خپلو وسایلو، هغه وسایل چې خدای در کړي دي.
حکومت د خړ کمر پیخې وژل شوو او ژوبل شوو ته وروسته مالی مرستې هم کړې وې. د یادې پیخې په مقدمه کې د وزیرستانونو ناکامي اسمبلی استازي محسن داوړ او علي وزیر هغه وخت نیول شوي ول چې څلور میاشتې پس د هریپور زندانه خوشي شوي ول. غونډه کې د غورځنګ مشرانو وویل چې د پورم نه مبارزې قربانیان به هېر نه کړي او په یاد کې به یې غونډو ته دوام ورکوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف له شمیرو سره سم په ټوله نړۍ کې د سالنډي او د سا سره تړلي نورو ناروغیو له وجې هر کال 900,000 کسان او په پاکستان کې 80,000 کسان مړه کیږي. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا په روغتونونو کې د اکسیجن ګیس لپاره عملی اقدامات پورته کړي دي. د صوبې نگران حکومت د مئی په 26 په 400 کې د اکسیجن پلانټ پرانیسته کړي. د چارواکو په خبره همدغه ډول پلانټ په ایبټ آباد کې هم جوړوي. حکومت په دې لړ کې یونیسف څخه مرسته هم غوښتې ده. لپی خبره نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
د مې پاش پګښتمه دا چا صدې رزړو مېرمنو او ماشومانو هسپتال کې د اکسیجن ګیس پیدا کولو د پلانټ پرانست په موقع د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان وویل چې د یونیسف لخوا لګول شوی دا د اکسیجن پلانټ په د ورځې خوشا اتیا سلندر ګیس پیدا کوي کم چې نه یوازې د دې هسپتال بلکې د ټولو ضلع د روغتونونو ضرورت نه سیوا دی. یونیسف چې ټول نړۍ کې د ماشومانو د صحت تعلیم او د خیګړو لپاره پنګې ورکوي او کارونه هم کوي شمیرو تر مخه پاکستان کې خوشا 6000 ماشومان هر کال په هسپتالونو کې د اکسیجن ګیس د نشوالي له وجه مړ کیږي په خصوصي توګه وروسته پاتې او لرې پرتو سیمو کې. نگران وزیر اعلی په دې موقع وویل
ټول دنیا کې تقریبا 200 ماشومان پنځو کالونو کې کم وي هغه په دې وجه باندې مري چې اکسیجن نه او زمونږ په سلو کې د پاکستان کې دوه کم 6000 ماشومان داسې دي چې هغه هر کال مري ځکه چې دا سهولت په توګه لګي او دا کورونا راغله هغه کې اکسیجن ډېر ضرورت ما ته پته ده چې په خپله
دغه دستور کې د یونیسف د چارواکو نه علاوه د صحت محکمې چارواکو هم ګډون کړی وو. د دغه اکسیجن پلانټ تیارونکي د یونیسف عملی انجینیر اجاز علی په دې اړه وویل چې دا پلانټ ډېر غټ مقدار کې او خالص اکسیجن ګیس پیدا کول توان لري.
دا یونیسف ټول پاکستان کې 15 سایټ سلې کړو دي لپاره نو دې کې 4000 هم به زموږ فرست سایټ وو. دا تقریبا د دې کار جنوری کې شروع کړو جی په دې مئی کې پکې مشینری ولګیدا. دا مشینری به تقریبا 8-9 کروڑ په دا یونیسف د باندې راغوخه دي او د دې کیپاسټي دا چې دا په یو منټ کې 500 لیټر ګیس پرووایډ کوي. تقریبا 70-80 دا غټ سلندر به دا دره ډیلی ډکې جی او د دې هسپتال تقریبا چې کم ضرورت ته نو هغه 10-12 روټین کې دی لګي او امید ده چې د ټول ډیسټریکټ لپاره چې کم وړ وړ هسپتال نه دی یا ډی ایس کیو دا هیڅ هم د ګیس ضرورت ان شاء الله ختم شي. دا به دې پلان نه پوره کوي جی.
د خیبر پختونخوا نگران وزیر پوینا صبح کے دا وقت مالی بحران دے په خصوصی توګه ہسپتالونو کې د یونیسف نه دی د صبح په جنوبی اضلاع کې هم دغه ډول سہولت غوښتنه وکړه. د دې مننه چې کال 2006 کې د ټولو نړۍ په شان پاکستان کې هم د کرونا وبا راتلو وروسته د ملک ټولو لوی وړو سرکاري او شخصي روغتونونو د اکسیجن ډیر لوی کمی سره مخ شوی وو او د اکسیجن د کمی له وجې ګڼ شمېر مرګونه هم شوي وو او یوازې خیبر ټیچنګ هسپتال کې په یوه شپه 6 کسان د اکسیجن د نشوالي له وجې مړه شوي وو. د اکسیجن به د پنجاب نه راتلو ولی په وخت اکسیجن نه راوختو په غفلت د هغه وخت حکومت د خیبر ټیچنګ روغتون د ډایرکټر په شمول اوه اهلکاران نوکرې متل کړي هم وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د پاکستان قومي اسمبلی روانه میاشت په هغه هیواد کې د یو قرارداد د منظورولو له لارې د نهمې مای په پیښو کې ککړو کسانو ته د پوځي قوانینو لاندې د سزا ورکولو منظوري ورکړې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د پوځ مشر جنرال آصف منیر هم له دغه وروسته ویلي چې د نهمې مای په پیښو کې ککړو کسانو ته به سختې سزاګانې ورکول کیږي، خو بلخوا د بشري حقونو کارکونکي وایي له دغه سره به په هغه هیواد کې بشری حقوقو او د جمهوریت ودې د سخت تاوان ورسی کی. دوی د پارلماني غړو لخوا د پوځي سزاګانو تاییدول غندلی، خو بلخوا موجوده وفاقي حکومت دا هم وایي دوی په دغه اړه سنوي قانون نه دی جوړ کړی. نور تفصيل په دې رپورت کې. قومی اسمبلی د مئی پر 2 یو قرارداد منظور کو چې پکې ویل شوی پارلمان تر پوځي قوانینو لاندې شرخوخو ته د سزا ورکولو ملاتړ کوي. قرارداد د دفاع وزیر خواجه محمد آصف وړاندې کړ. خواجه محمد آصف په دغه وخت ویل چې نهمه مئی یو تور ورځ وو، په دغه ورځ سرکاري او پوځي ودانیو ته د زیان رسوونکو خلاف به سخته کاروایی کیږي.
جناب والے آپ کی وساطت سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی نئی لیجسلیشن نہیں ہو رہی، کوئی نئی لیجسلیشن نہیں ہو رہی.
قومی اسمبلی د مئی پر نہمہ د تحریک انصاف گند مشر اور پخوانی وزیر اعظم عمران خان تر گرفتاری وسط د احتجاجنوں پر محال د تشدد پر پیخو کی خلو کسانو تا تر پوزی قوانینو لاندی د سزا ورکول تائید کړی دی. په دغه قرارداد کې ویل شوی چې قومی اسمبلی د تحریک انصاف ته مشر او د پخواني وزیر اعظم عمران خان تر گرفتاری وروسته د احتجاجونو پر مهال د تشدد په پیښو کې ښکېلو کسانو ته تر پوځي قوانینو لاندې د سزا ورکول تایید کړی دي. له دغه وروسته په ټولنیزو رسنیو د بشري حقونو ادارو د پاکستان د حکومت پر دغه فیصله سخت تنقید کړی. د دوی په خبره له دې سره به په هغه هیواد کې جمهوریت ته زیان ورسي او باید دغه مقدمه په سویل عدالتونو کې وچلیږي. خو د لیگ نون گوند د قومی اسمبلی غړی عباد الله خان د مئی پر 15 مشال ریډیو توای حکومت سنوي قانون نه دی جوړ
کړې، یوازې د پوځي قوانینو لاندې سزاګانې ورکول یې تایید کړې دي، ځکه چې په نهمه او لسمه مې سرکاري او پوځي ودانیو ته تاوانونه رسیدلي وو. تحریک انصاف گن لخوا د مظاهرو پر مهال د تاوتریخوالی په پیښو کې یو شمیر کسان وژل شوي او لسګونه ژوبل شوي وو. همداراز پوځي تاسیساتو او د پېښور ریډیو پاکستان په شمول ګڼو سرکاري ودانیو ته زیان واوښت. خو قانون پوه نور عالم خان مشال ریډیو ته وایي په دغو پېښو کې زیاتره ولسی کسان ککړ وو، نو باید چې په ولسی عدالتونو کې پرې مقدمې وچلی کی.
ادارې سره خو هیڅ رابطه نشته دی، د دې ته وجې نه بیا په آرمی ایکټ لاندې چې وی دا ټرای کوي، خو په حیثیت یو هیومن رایټ اکټیویست مونږ چې دی د دې مخالفت کوو، او مونږ پارلیمنت هم چې دی مخالفت کوو چې اغي چې دی څنګه د پکار او حکیم چې دی چې کله ای پی ایس او شو آرمی پبلک سکول والا دې پارلیمنت چې دی آرمی ایکټ لاندې چې دی ملټری کوټ ډیماند کړو هغه غلط کړو، مونږ پاګې کې دی ولې چې اغي کې نه
د قومي اسمبلی لخوا تر پوځي قوانینو لاندې د سزا ورکولو د تایید وړاندې د پاکستان د پوځ مشر جنرال عاصم منیر ویلي وو چې له تشدد ډکو مظاهرو کوونکو او پلانونکو ته به تر پوځي قوانینو آرمی ایکٹ او آفیشل سیکرٹ ایکٹ یا سرکاری خفیہ قانون لاندی سزاوی ورکول کیږي. هغه زیاته کړې وا چې ګډوډي جوړونکو او د پوځ یادګارونو ته زیان اړونکو سره به هیڅ رعایت نه کیږي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په خوست کې روڼ اندی او فرهنګیان غوښتنه کوي چې د دې ولایت میوزیم لپاره د اساسي ودانۍ جوړ شي چې ورسره هلته ورتللو کسانو ته د کتنې اسانتیاوې موجودې وي او ټول لرغوني توکي پکې په منظم ډول وساتل شي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
خوستی روڼ اندی له خلکو غواړي په خپلو کورونو او سیمو کې هغه توکي او آثار چې تاریخي ارزښت لري د خوست موزیم ته وسپاري. دوی له چارواکو هم غواړي چې موزیم لپاره ځانګړي او لوی ودانۍ جوړ کړي تر څو لرغوني توکي پکې په ښه ډول کې خودل شي او سیلانیانو ته هم لازمي اسانتیاوې پکې وي. د خوست موزیم چې 19 کاله پخوا پرانستل شوی، دا مهال شاوخوا 1500 قلمه بیلابیل لرغوني توکي پکې کې خودل شوي چې دا ټول آثار ځایي خلکو د مرستې په ډول موزیم ته ورکړي دي. د غزنی توسیدونکو محمد الله سروری چې د خوست موزیم دلیدن لپاره ورغلی وو، مشال راډیو ته وویل
د خوست موزیم نه ملیدنه وکړه. ماشاءالله خلکو ډیر ښه آثار راوړي، د پخواني آثار شته، خو په کار دا ده چې تر څو ولسونه د دې موزیم کولو کې نور همکاري هم وکړي. هغه پخواني آثار چې دوی سره په کورونو کې پراته دي، دوی په سیمو کې شته، باید دلته راورسوي تر څو زموږ تاسو ټول خلک له دې نه خبر واوسي او هغه وویني. د دې موزیم هغه ودانۍ چې کومه ده تر اوسه پورې ځانګړې ودانۍ تر څو جوړ شي او لیک پراخ شي تر څو آثار ډیر ونیسي او خلک یې راوړي ورته.
فولکلور پو الحاج عبدالکریم پتنګ وایي لرغونی توکي د یو ملت لرغونتوب، د هغوی تمدن او پیژنګلوي وړاندې کوي.
تاریخي آثار چې دي، دا د یو ملت هغه تاریخي ارزښت، قدمات، تمدن، دوی هویت څرګندوي. دغه د آثار د ساتلو لپاره موزیم ته ډېر ضرورت دی، او که داس د خلکو لاسونو ته ولوي هغه د منځه ځي یا خرڅېږي یا خرج ته وړل کېږي. خوشبختانه چې موږ خپل هم په خوست کې موزیم لرو او تاریخي سیمه هم لرو، خو متاسفانه چې په هغې باندې کار نه دی شوی. که چېرته په مسلکي کسان ولر او په دغه کیندنې وشي، کېدای شي د خوست هغه تاریخي هویت ټولو خلکو ته څرګند شي.
خوستی فرهنگیان وای تیر تاریخ سره د ځوان نسل بلدتیا د دل لپاره پګټه ده چې په خو مثالونه وړاندې تحقیقي او د هغو پیښو تکرار مخه نیول کیږي چې زموږ د هیواد مستقبل ته په تاوان وي. فرهنګ پال ځوان شاهد الله شاهد وایي
د ځوانانو په خاصه توګه له تعلیم یافته کشر څخه مې هیله ده د هغه کورونه دي که خویندې دوی باید موزیمونو ته راشي، له خپل تاریخ څخه خبر شي. موږ په افغانستان کې ګورو چې پرله پسې لوی بدلونونه راځي، هغه پیښې د دغې وجه تکرارېږي چې موږ خپل تاریخ نه دی لوستی. که چېرته خپل تاریخ ولولو نو دا ډول پیښو شاهدان بیا نه اوسېږو چې هغه د افغانانو په زیان وي.
بل لوري ته په خوست کې د اطلاعات او کلتور ریاست هم له خلکو غواړي چې د دې ولایت د موزیم په بډاینه کې ورسره خپلې مرستې روانې وساتي. د خوست د اطلاعات او کلتور ریاست یو مسؤول کس سید قابل شامی آخر وویل
موږ هر وخت کوشش کوو چې موږ د موزیم ملي ورځ هغه ورځ باندې موږ نندارتونونه جوړ کړي دي جوړویم او موږ کوشش کوو چې عام خلک زموږ راشي او زموږ د موزیم څخه لیدنه وکړي تر څو خلک د تاریخي آثارو په ارزښت و اهمیت پوه شي.
د خوست موزیم دا مهال د اطلاعات او کلتور ریاست د ودانۍ په یو نسبتا لوی سالون کې دی.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د غرمې دولس نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د ملیحه میرزاده ناور.
د پاکستان سپریم کورټ پرون د آډیو لیکس یا غږیزو ټوټو پلټنو کمیشن نوټیفیکیشن معطل کړی او د لوی څارنوال په ګډون ټولو پریکینو ته نوټیس جاری کړی. د سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې 15 کسیزه جرګه کې د هغو څلورو درخواستونو اورېدنه وکړه چې د وفاقي حکومت لخوا د آډیو لیکس کمیشن د جوړولو خلاف وو. پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د شمالي وزیرستان د خړ کمر د پیښې څلورم کال په مناسبت غونډه کړې او ویلي دي چې د پښتنو د حقونو لپاره د سوله ییزې مبارزې قربانیان نه هیروي. منظور پښتین غونډې ته په وینا کې خپلې دعوې تکرار کړې او ویل چې په 2019 کې د امنیتي سرتېرو په ډزو کې سوله ییزو مظاهرچیانو ته مرګ ژوبله وخت وه، خو پوس بیا په یو بیان کې تور پورې کړی و چې د محسن داوډ ولي وزیر په مشرۍ یوې ډلې په پوستې برید کړی او 15 سرتېري ژوبل کړي چې د پوځیانو په جوابي ډزو کې درې کسان وژلو لږ ژوبل شول. پښتونخوا ملي عوامي ګوند څخه بېلې شوې ډلې او د هرنایي اوسېدونکو د هرنایي د خوست زردالو سیمه کې د ځمک لاندې بم چاودنې خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. په کوټه کې د مې په شپږویشتمه د احتجاج پر مهال مظاهرچیانو پېښه وغندله او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د سیمې حکومتي واک تلویزو او پولیسو ته وسپارل شي. د مې 15مې په پېښه کې دوه کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي وو. اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو نړیوال بانک او منځنی ایشیا د هیوادونو استازو له طالبانو غوښتنه وکړه چې د جینکو ښځو پر زده کړو او کار لګول شوي محدودیتونه لرې او ټول ګډونه حکومت جوړ کړي. د هغې ګډې اعلامیې له مخې چې پرون د ترکمانستان په مرکزي ښار اشکبابا آباد کې د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې اروپایي ټولنې خپره کړه، ټولو اړخونو پکې په لسو ټکو موافقه کړې. پای کې د افغانستان د ثبات او سولې د کلت ملاتړ ژمنې تر څنګ په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت په جوړولو ټینګار شوی او بلجیم او ایران د عمان په منځګړتوب د قیدیانو تبادله کړې ده. د عمان بارنو چار وزارت وویل د دې کام له مخه پرون په ایران کې قید د بلجیم د یو مرستندویه کارکوونکي او په بلجیم کې بندي د ایرانی سفارتکار تبادله شوه.
لړ خبرونه مو د ملیحه میرزاده ناوریده او سرازو یو بل موضوع ته څنګه مو په خبرونه کې باورید. د اروپایي ټولنې ملګر ملتونو نړیوال بانک او منځنۍ ایشیا د هیوادونو استازو له طالبانو غوښتنه وکړه چې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او یو ټولګوندیزه حکومت جوړ کړي. دغو استازو پرون د جمعې په ورځ د ترکمانستان په پلازمینه اشکاباد کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې دغه راز د افغانستان د سولې، ثبات او پرمختیا ملاتړ هم وکړو. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو، نړیوال بانک او د منځنۍ آسیا د هیوادونو څلورمه ګډه غونډه د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت او پرمختیا راڅرخېده. د هغې ګډې اعلامیې له مخې چې پرون جمعه د ترکمنستان پلازمینه اشقاباد کې د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د اروپایي ټولنې لخوا خپره سوې ټولو اړخونو پر لسو ټکو موافقه کړې ده. لومړی، د افغانانو دغه راز د افغانستان د ثبات، سولې او هوساینې د کلک ملاتړ ژمنه سوې ده. دویم، د ټولو هغو غونډو د اعلامیو د هرې مادې ملاتړ سوی چې په تاشکند، الماتا او بروکسل کې د افغانستان د بشري او امنیتي وضعیت په اړه رابلل سوی وي. دریم، په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړولو ټینګار سوی چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړی سي. څلورم، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2681 نمبر پریکړه لیک پر رعایت ټینګار سوی چې په هغې کې د افغانستان د بشري وضعیت او اساسي ازادیو په اړه اندېښنه ښول سوې وه. پنځم، له طالبانو غوښتنه سوې چې د ښځو او نجونو د کار، تعلیم او ټولنیزو چارو په تړاو ټول لګول سوي محدودیتونه لرې کړي. شپږم، د افغانستان اقتصادي ثبات او بانکي مسایلو ته اشاره سوي او په افغانستان کې د اقتصادي او ټولنیزې زیربنا پر احیا ټینګار سوی دی. اووم، له طالبانو غوښتل سوي چې نه دي پرېږدي افغانستان بیا د نړیوال تروریزم په ځاله بدل سي. اتم، د تروریزم، افراطیت، مخدره موادو او له پولو هاخوا فعالیتونه غیر قانوني ګڼل سوي چې سیمه هم بې ثباته وي. نهم، ویل سوي ټول برخوال ګډ هدف لري چې هغه په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت دی. لسم، دې ته اشاره سوي چې د دې ته ورته غونډو برخوال موافق دي چې د افغانستان په اړه د دوی سلام مشورې، همغږي او همکاري زیاته سي. تمې کېږي پر افغانستان د منځنۍ آسیا د فارمټ غونډه د روان کال په مني کې جوړه سي، خو دقیق وخت او ځای لا نه دی مشخص سوی. د اشقابات په دورزنی غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایو، د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن، په نړیوال بانک کې د افغانستان د برخې مشرې ملندا ګوټ او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ځانګړو استازو او ډیپلوماتانو برخه اخیستې وه. د دغو هیوادونو په ګډون د نړۍ یوه هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. د غونډې د برخوالو ټینګار دا و چې طالبان د بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي، ټول ګډونه حکومت جوړ او د تروریزم په وړاندې دې مبارزه وکړي. په دې موده کې د طالبانو استدلال دا و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو ورکولو ته ژمن دي او نه پرېږدي چې د افغانستان خاوره پر نورو د حملو لپاره وکارول سي. طالبان خپل حکومت ټول ګډونه بولي، هغه استدلال چې هیڅ هیواد نه دی منلی.
اوریدونکو، د پاکستان دفاع وزیر هغو سرګندونو خبرګونونه راپارولي چې پکې پر تحریک انصاف ته ممکنه بندیز اراده ښکاره کړې ده. خواجه آصف تمه په سلرشتمه په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي وو چې پر تحریک انصاف ګوند بندیز لګولو فیصله نه ده شوې. البته پر دې خبرو غور روان دي، خو په ټولنیزو رسنیو د واکمن اتحاد پرته زیاتره فعالان او پوهان د دغسې یو ممکنه اقدام مخالفت کوي. نور تفصیل د زموږ د همکار عبدالحی کاکړ ناور.
د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف د خپل 28 کلن تاریخ تر ټولو مشکل پړاو زخه تیریږي. د ګوند په خپل سیاسي تاریخ کې جلسې، مظاهرې، درنې او شاوخوا درې نیم کاله پر پاکستان واک هم کړی دی. خو د روان کال د مئی پر 9 د عمران خان د نیول کېدو په غبرګون کې د قهرجنو مظاهرچانو لخوا پر پوځي او دولتي ودانیو د حملو پیښه د دې ګوند وجود له خطر سره مخامخ کړي. حکومت او فوج تور لګوي چې دا حمله تحریک انصاف کړی دي. تحریک انصاف بیا داوه کوي چې له حملو سره د ګوند په هیڅ د دوی هیڅ تعلق نشته. خو د امی پر څلرشتمه د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په اسلام آباد کې د خبرو پر مهال دا تور بیا تکرار کړ چې دا په خبره حمله تحریک انصاف د منظم پلان لمخې کړې ده. هم پر دې مهال هغه داسې خبر وکړه چې په اړه یې په ټولنیزو رسنیو غبرګونونه راپارېدلې دي. هغه وویل چې غور کوي چې پر تحریک انصاف بندیز ولګوي. په ټولنیزو رسنیو د واکمن اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ پلویان د دې وړاندیز ستاینه کوي، خو زیاتره کسان چې آن پکې د پی ټی آی مخالفین هم شامل دي مخالفت یې کوي. په دوی کې یو هم د سیاسي چارو پوه او لیکوال زاهد حسین دی. نوموړي د مئی پر 15 مشالې ټول چې پر یو ګوند یا سیاستوال بندیز لګول نتیجه نه ورکوي.
خواجه آصف صاحب له تاریخ سبق نه دی زده کړی. یو ګوند غیر قانوني او یا کوم سیاسي مشر نه اهله ګرځولو سره هغه نشي ختمولی. نن په پی ټی آی بندیز ولګول، خو سبا له بل نوم سره بل ګوند مخې ته راشي. زموږ مخې ته د یو ګوند مثال شته چې ورباندې بندیز لګول شوی و او هغه و نیشنل اوامن پارټي، خو له هغې نه انتي جوړه شوه. دا طریقه به کله هم بریالی نه شي. په دې کې باید په خاصه توګه سیاسي ګوندونه له احتیاطه کار واخلي. خپله عمران خان هم سبق نه دی زده کړی او چې کله په واک کې و نو اپوزیشن به یې په نښه کاوه او اوس که دا کار پی ڈی ایم کوي نو د دې به سیاسي قیمت ادا کوي.
د پاکستان په شاوخوا 15 کلن تاریخ کې پر کمیونسٹ پارٹی، عوامی لیگ، نیشنل عوام پارٹی، جے سندھ، قومی محاذ، اریسر او تحریک لبیک باندې بندیزونه لګیدلې دي. خو د دې سربیره هم دا ګوندونه په پخوانی یا په نوی نوم نن هم په پاکستان کې سیاست کوي. هم دې ته په پام سره د ملي جمهوری غورځنګ یو مخکښ افراسیاب خټک د مئی پر 15مه مشال ریډیو ټول چې پر یو ګوند بندیز لګول غیر جمهوری او غیر عینی عمل دی.
پارٹیو باندې پابندی لگولو چې کوم طریقه ده دا غلطه ده، غیر جمهوری ده او آئین خلاف ده. دا په ماضی کې هم کامیاب شوی نه ده. پارٹی په بین سره ختمی گی نه. زه چې کومه پارٹی کې وم، نیشنل عوامی پارٹی، زما مخ کې 2 ځلې پاره باندې بندیز ولګیدو. یو ځل 1971 کې او بل ځل 1975 کې. خو هغه تاریخ هغه سره ختم نشو. دا عمران پروجیکټ چې دا جنرالانو جوړ کړی، جنرال پاشا، جنرال زیل الاسلام، فیض باجوا، نو دوی دا غوښنه پام رړی، نو په دوی لاس پاکی او دا بیا غورځي. نه هم دې مې خبره غلطه ده. نو دا خو هغه کیسه چې 2014 کې شروع شوې وه کنه، بیا هغه ځنه خلک راونیسه او په ټولو باندې مقدمه وچلوي. خو هغه ته ګوتې نه ورډي، هغه ذکر هم نه کوي.
خو خواجه آصف د مې پر 23مه نیټه شخصي ټلویزیون سماته په مرکه کې وویل چې نیشنل عوامی پارٹی او نور گوندونو بندیز لگول یو بیل پس منظر لرلی. خود ده پا خبره تحریک انصاف ده پاکستان پر اساس حمله کرده ده. ده سیاسی چارو پور ډاکټر سرفراز خان لپاره ده خواجه آصف او ده واکمن اتحاد ده مشرانو ده دلیل کانې کونکی نه دی.
بلیک جیٹ بین لگی پی یو پارٹی بندی ہو چاہ جو پکڑی یا کم باغدارانی نہیں یا کم فوجیان اور ریٹائرڈ فوجیان بکری عمل کی شامل ہو چی آغا مہتران شی اور آغا ٹرائی نشی دسی بلیک جیٹ بین مانے با ایس دا حاصلی جی الٹا سیاسی نظام چی دے آغا با نور ککڑ شی آگے کی با نور چی دے انتہا پسندی را شی اور دہشت گردی طرف تبا خلق و پام زیاد شی.
خپل عمران خان هم د مئی پر 23مه په ویډیو وینا کې ویلول چې حکومت یې نظریه نسی ختمولای. د نوموړو وکیل ظفر اقبال هم د مئی پر 23مه په اسلام آباد کې خبرالانو ته ویلول چې کچیری پر تحریک انصاف بندیز ولګول سو نو دی به دا ګام په عدالت کې چیلنجوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د په پاکستان کې د تلسیمیا ناروغي په اړه څېړنې کوونکي ادارې وایي چې په دغه ملک کې شاوخوا 10 میلیونه ماشومان په دې ناروغۍ اخته دي. د حکومت لخوا ورکړل شوي معلومات ښیي چې هر کال په دې شمېره کې اضافه کیږي. په دې اړه نور تفصیل د مشال لډو خبریال وسیم سجاد راکوي.
په شهید بنظیر بټو یونیورسټي کې د ورلد تلسیمیا ډے په مناسبت سره په 23مه مئی د فاطمیت فاؤنډیشن او کیر فاؤنډیشن په مرسته یو ورځنی سیمینار او د اګاهۍ لپاره واک شو. فاطمیت فاؤنډیشن تر اغلی سیمینا بیبي چې دوه ماشومان یې په تلسیمیا بیماران دي مشال ریډیو ته وویل دا فاطمیت فاؤنڈیشن ایڈمنسٹریٹیو آفیسر بدر حسین په سیمینار کې ګډون کوونکو ته وویل چې په پاکستان کې هر کال 15,000 نه زیات ماشومان د تلسیمیا په مرض اخته پیدا کیږي او کچری په وخت دوی د مرض مخنیوي ونه کړی شي نو دغه ماشومان په کم عمرۍ کې مړه کېدلی شي.
وینی ورکولو سره په انسان کې هیڅ فرق نه راځي، په 2-3 میاشتو کې واپس کور کیږي. په انسان کې تقریبا 8-10 لیټر وینی که یو بوتل هغه ډونیټ کې چاله ورکی هغه واپس په 2-3 میاشتو کې ریکور کیږي. دې سره انسان صحت هم ښه کیږي. غټ خبره دا ده چې د یو بوتل نه د 3 ماشومانو فائده کیږي.
د نیشنل لائبریری آف میڈیسن د ریسرچ مطابق په پاکستان کې د تلسیمیا د مریضانو تعداد هر کال د 2.9% پورې سیوا کیږي چې وجه یې کزن میرج یا په خپلو خپلوانو کې ودونه کول دي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم راځو نوې نړۍ پروګرام ته. دا پروګرام چې تاسو لپاره اسما ګل جوړوي، د دیونه په پروګرام کې د ښځو جنکو لپاره په نوکریانو لټولو باندې بحث شوه دی. نو راځي چې وایو
نوې نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه.
په دې خبرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزې، اقتصادي او تعلیمي ستونزې وڅېړو،
او له پوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
د مشال ریډیو اوریدونکو ستړي مشي، پښتنو خزو ته د ورپېخو چیلنجونو په اړه د مشال ریډیو په دې اوونیز خبرونه نوې نړۍ کې زه اسما ګل ستاسو سره یم. نننې پروګرام به مونږ په دې جوړوو چې جنکو ته روزګار موندلو کې څه قسم ستونزې ورپېخېږي. دا ستونزې د کورنۍ له طرفه، د ټولنې له طرفه، یا د هغه خلکو له طرفه چې جنکو ته روزګار ورکوي.
د بوس چې دغه بار بار ماته میسجز کوي د کار څنګه حساب دی، کار څومره شو، کار څومره پاتې دی. نو دا لکه ماته کوم کار مرا کی، هغه خپل ټایم باندې پوره کما دانه چې لکه ما چرته کار لیټ کړی دی، چې لکه دین څه فائدہ ده چې تاسو ماته بغیر ټایم کې میسجز لکه مطلب کوي او وایي چې لکه کار داسې کار راځي.
سرکاری او غیر سرکاری دفترونو کې کارکونکي زنانه د ورته مشکلاتو باوجود نوکری ته غاړه ږدي. دغه جینې چې نه غوښتل خپل یاد ادارې نوم یې واخستل شي، مشال ریډیو ته وی چې دا سه ګڼ شمیر جنکې پیجنې چې د کار په ځایونو یا د کار په موندلو کې ورته ستونزې دي، خو له دې ویرې غږ نشي پورته کولای چې نوم به یې بدنام شي او یا به روزګار له لاسه ورکړي. د ملګرو ملتونو د پاپولیشن فند نوم اداره د عوامي ښېګڼو لپاره کار کوي. د هغه ادارې لخوا د صنفي یووالي په حق لا په کال 2012 او 2014 کې شوې د یوې سیړنې تر مخه د پاکستان په مختلفو صوبو کې دغه یو کال کې دننه تقریبا 22% زنانه د جنسي تاوتریخوالي د پیښو سره مخ شوې دي. د دې ترڅنګ 30% زنانه د واده نه پس د مختلف قسمه کورني تشدد ښکار شوې هم دي، چې پکې د نیمه نه زیاتو ښځو د دغه په ضد آواز نه دی پورته کړی. د ملګرو ملتونو لخوا ترسره شوې دغه څېړنه کې دا خبره هم په ګوته شوې ده چې د پاکستان پارلمان د ښځو په ضد د تشدد د مخنیوي لپاره وخت په وخت قوانین هم پاس کړي دي، خو په اولسي کچ د زنانو حوصله افزایي نه کیږي چې حکومتي مرسته ترلاسه کړي، ځکه چې په ټولنه کې د ښځو په اړه داسې فکر موجود دی چې له مخې یې په هر حالت کې هم ښځه قصورواره ګڼل کیږي. دغه زنانه چې نه غوښتل خپل نوم او شناخت څرګند کړي، مشال ریډیو ته وی که کار په ځای کې هغه سره د کیدونکو ناوړه چلند په اړه د کور خلک خبري، نو قوي امکان دی چې له کوره د بهر وته به منې کړی شي، او که په دفتر کې شکایت کوي نو ویریږي چې د نوکرۍ بلاس وینځي. نو موړی زیاتې کې په میډیا باندې اواز پورته کوي، نو په کردار یې ګوته پورته کیږي، ځکه د خپل عزت په خاطر مجبوره ده چې غلی پاتې شي.
داسې ماحول لیکن لکه یو کس ببل پس لګي غلطی کې چخلو نیو خبرو خچ بیا وی دا دا کړي دی دا کړي، مطلب د ځان ځانه خبري جوړيږي او رقه چي دی لکه مطلب قبوس ترسي یا یو ورځ انسان چرته طبيعت خرابي یا کور کې څه پرابلم وي، لکه مطلب زه د وخت ورو زمونو پاغي باندې بیا پرابلمز په شابه باندې جوړيږي چې زه خبري غم نو خبر بیا بوس ترسي دی یو لکه او دا چرته لاړه بغیر ټایم هوته نو پتنه چې دا بچرته تلی او تا او راغه واخوا دی خو اوس چې زه ګورم نو لکه مطلب یو جنید کور روزي دا غم دغه مشکلات یو خدا چي د سوشل ایشوز دونه ډيري بلچ پلا روان تیریږي. هر کس نه شم ویلې بټ 70% چیزو وګورم نو خلک به درته سر نخپو پر بار بار پوری کله کله ماته زړه وي چې پرې دوا دا جوب ورکور کې پارم باندې کینا، خو چې بیا سوچ کوم چې زه جوب پرې دم نه وکور کېم ته پوسنه کیږي بل ماته کور کې پرابلم زم دي.
خواته زنانه د تعلیم نه به برخې دي، نو بل اړخته د ځینو تعلیم یافته جنکو په خبره چې د کورنۍ لخوا ورته د نوکری یا روزګار اجازه نه ورکول کیږي. دا چې کورنۍ ولی جنکو ته د روزګار کولو اجازت نه ورکي. په اړه یې د سوابې اوسیدونکي سنبل نومې پیغلې مشال ریډیو ته وی چورونه او پلار یې د کار کولو خلاف وو. سنبل په سوشیولوجي یا عمرانیاتو کې لوړې زده کړې یعنی شپاړسم جماعت پاس کړی دی. په داسې حال کې چې په خپل کور کې نغري ته ناسته وه او اخلی پخلی یې کوو.
کالج کالج ته شوم نو زما ماماګانو چې کوم دي نو هغه خبره شروع کړې. بیا یې نه بعد ما یونیورسيټي کې ایڈمیشن واغسته نو زما ترګانو ته مسلې شروع شوې. ګیر چا پیر زما چې کوم پهلوانو نو هغه خبره شروع کړې. خو ما ته د کیر وچ په ما ته رسټو په جواب کې مسلې هو ام اک او چې زما سبق برابر شو نو بیا هغه زو جواب ته نه پرې خوتم. اب وای چې نه ای ضرورت نشته زما لپاره پیسو ګټل. د فیمیل جواب چې کوم دي نو لکه هغه ډیر خنه کنسیډر کوي هغه اوس لکه نو واړ چې زه جاب وکم. نو زما هو دا خواهش دی چې زه خپل کیریئر جوړ کړم. دا زما لپاره ډیره ګرانه ده چې زه خپل مور او پلار د دې لپاره کنوینس کړم.
سنبل مشال ریډیو ته وی چې د تعلیم اجازه تم ورته ډیر په ګرانه میلاو شوی وو. پلار او ورونه یې د تعلیم ترلاسه کولو په زدو او ورونه به یې ویل چې په کورنۍ کې د جنکو د سبق ویلو رواج نشته او دا چې زنانه د کور نه بهر لیږل د شریع حکم خلاف ورزیم ده. سنبل یاته چې پلار یې په ډیرو جړاګانو په پوهنتون کې د داخلې اغستو لپاره رضا کو. خو د تعلیم پوره کولو وروسته ورته د نوکرۍ کولو اجازه ورنه کړې شوه او د غرمان یې نیمګړی پاتې شو. شمیر پښتنو سیمو کې کورنۍ خپلو جنکو ته د تعلیم اجازت ورکي خو بیا هم جنکۍ د ټولنې او دود دستور لوجې نشي کولی چې په دفترونو یا نورو ځایونو کې کار وکړي. چې پکې د خلکو لخوا په لارو کوڅو کې تنګول، این جی اوز یعنی غیر سرکاري ادارو کې نوکری کوونکو زنانو ته په نظر نه کتل، د سړو په مقابله کې کم تنخواه، کوادرین د ماشومانو د پاره په دفتر کې مناسب تنظیم نه کېدل او د ماشومانو یې ځان سره د بوتلو اجازه نه ورکېدل، په دفترونو کې د سړو همکارانو او یا افسرانو لخوا په نفسیاتي او جنسي توګه زورول د ذکر وړ دي. د نړیوال بینک لخوا د بشري حقوقو په حق لا د روان کال پر راپور کې واضح کړی شوې ده چې د میرمنو د ملک تنیمایي ناسیوا آبادی کې دوه باوجود د نارینه او د نوکرۍ شرا د خزونه یو اتیا فیصدی زیاته ده او هم دغه وجه ده چې کلتوري بندیزونو کورنو او حکومت لخوا میرمن ته د برابرۍ حقوق نه ورکړی کیږي او سره د تعلیمات د څه قسم روزګار کولو په ځای کورونو کې کینول کیږي. جنکو ته د رسم و رواج تر مخه د تعلیم او نوکرۍ ترلاسه کولو په لاره کې یو شمېر خنډان پراته دي، نو بل اړخته داسې کورنۍ هم شته چې نه یوازې په جنکو تعلیم کوي بلکې د ژوند په هره برخه کې شاملولو دپاره د هغوی حوصله افزایي هم کوي. چې یو مثال یې د مردان فاطمه فراز هوتی ده. فاطمه فراز هوتی د موسمي بدلون په اړه اولس کې پوهاو پیدا کوي او د خپلو دغو کوششونو له وجې نه یوازې په کامی بلکې په نړیوال کچ هم پیژندل کیږي، کوم چې د نوي کول لپاره یو مثال دی. مشال ریډیو د فاطمه هوتی نه او پختل چې ولې د غزانګړ شوبه خپل کړي او څوک یې مرسته کوي. نو فاطمی وې چې د هغې کورنۍ د ژوند په اړه برخه کې د هغې مرسته او لارښودنه کوي.
د دې هر څه د شاته زه خو پوهیم چې ما ته خپل فیملی نه ډیر سپورټ ملو شوی دی. آیا که زما د خاندان زنانه دی هغې هم زه ډیره سپورټ کړی یم او که سړی دی ټولو زه ډیره سپورټ کړی یم. خو شروع کې به هغې ته هم دا و چې لکه د کلایمیټ چینج په ځای سبل څه باندې کار ولې نه کوي. خو اوس چې ته څومره پته لګي څومره یې په خپل ایکسپیرینس کوي نو هغې هم خوشحالیږي چې ما یو داسې شیز باندې کار شروع کړی دی چې کوم مونږ ته څومره اهمیت دی، د آګاهي څومره پکار ده زمونږ په عوام کې. زه خو وایم چې زما مور پلار چې دی ټولو کې زیات سپورٹ کرم اور چسم روم زما انٹرنیشنل یا نیشنل لیول باندھے زما سے سیمینارز وی یا چرتبل خارون تگوئی نو زما مور ما سرل تھے وی او زما پلاروم پہ ڈیر خوشحالی گی نو دکور طرف نما تھا ڈیر سپورٹ میں لو شوی دی زکہ زمونگا دا پختنو پا سوسائٹی کی وی لکی گی چھے سٹ ٹیگز ورکڑی شوی دی سکارون لو چھ دا دا سڑو کار دے و دا خزو کار دے خو مات لگی چھے سنگر جنڈرز دوانا دی نو دسے ہر کار چھ دے اگا دوانا یا خزی کسڑی طولے کو دی.
پاکستان کې د لوړو زده کړو اداره یعنی هایر ایجوکیشن د رپورت مطابق په کال 2019 او شل کې د ملک ته مختلفو پوهنتونونو نه 9,380 او جنکې فارغه شوې دي. په دغه رپورت کې دا هم ویل شوې دي چې په تیرو څو کلونو کې د جنکو په یونیورسټیانو کې د داخلي په شرکې ښکاره اضافه شوې ده او په کال 2019 کې 50% جنکې د هیواد په مختلفو پوهنتونونو کې داخلي شوې دي. ولی بیا هم په عملی میدان کې په ډېره کمه شمېره کې جنکې مخې ته راځي. پروفیسر ډاکټر شاهده امان د پېښور پوهنتون د سیاسیاتو په څانګه کې استاذه ده. مشال ریډیو ته وپوښتل چې جنکۍ ولې جایداد ګڼل کیږي. په جواب کې نوموړي وویل چې د کلتوري بندیزونو له وجې په نن دور کې هم د تعلیم او نوې ټکنالوژۍ باوجود زنانه د لاس لاندې ساتل کیږي او بل وجه یې زنانو دپاره د سهولتونو د نشتوالي کمی هم دی. که چېرې ښځو ته د روزګار په ځایونو کې اسانۍ ورکړی شي او د هغوی ضرورتونو ته پاملرنه وکړی شي نو د ستونزو په هواري کې یې مرسته کیدی شي. پروفیسر ډاکټر شاهده امان زیاتی چې د تعلیم او شعور سره سره که ټولنه کې ښځو له د روزګار موقع ورکړی شي نو تر ډېره حده به د هغوی خلاف په تشدد کې کمی راشي.
زمونگا دفترونو کے اکثر کسان چی دیا خست خان نظر سرا نہ گوری اور دفترونو کے ہیریسمنٹ یو ایشو دا آغا یو حقیقت دے اغوی نہ انکار نہ شکے دے نو پکار دا دے کہ معاشرہ اغوی ستاؤن کی الٹا دسی کی چی خپلوان یا غبرون تا بوی یا پلات وی تا سو خاصی گٹی تناس دے تول نہ مخ کے زما خیال دا قرانی سپورٹ چی دے آغا دیر ضروری دا معاشرے کی دا سوچ چی دا کہ نہ دا خزی چی دی اغوی چی سکارم کئی اغوی دا پارا سڑو اجازت اغستل ضروری تھا اور چی سڑو اجازت نہ بھی نہ آگا اخبل زان دا پارا دوائی راغستر دا پارا باہر نہ شتلے کلو کے دا پھر سٹرونگ ڈسٹنکشن دا پبلک اور پرائیویٹ سپیس چی کمیوں کے بھی اخذے دا سڑو پراپرٹی کرنے کی اگوئی تدا اجازت نہ بھی کہ اخبل مرضی سے باہر لے شی یا نوکری کو لے شی پکا دے کہ اسکولوں کے دا اویئرنیس کے طور پہ سبجیکٹس انٹروڈیوس کی زموں گا سوسائٹی کے دا پرسپشن ہم اسٹرانگ شو ہے کہ نہ خزم انڈیپینڈنٹ کے دیشی اغم اخبل کار کو لیشی اگوئی اخبل صلاحیتوں اخبل ملک قوم بہتری دا پارا استعمال ہو لیشی.
د بینظیر انکم سپورت پروګرام لخوا په کال 2021 کې ترسره شوې یوې سیړنې کې ویلې شوې چې په ټولنه کې ځینې کورنۍ د غریبۍ له وجې په جنکو تعلیم اونکړي او یې جنکۍ د لوړو زده کړو نه محرومه پاتې شي. ولې په بعضو کورنو کې که د مالي ستونزو باوجود نارینه د خپلو خویندو یا بچیانو تعلیم ته تیار شي خو بیا هم نه غواړي چې د کور زنانې د معاش ګټلو لپاره څه قسمه پیښه خپلې کړي ځکه چې په ټولنه کې زیاتره خلک د زنانو روزګار ته په درنه سترګه نه ګوري. د صوبایي محتسب اداره په خیبر پښتونخوا کې د زنانو د جنسي زورونې او جایداد د تنازع حل لپاره جوړه شوې یو ځانګړې سرکاري اداره ده. د دوی د دفتر لخوا ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه په تیرو دریو کالو کې هغوی سره د زنانو د کار په ځایونو کې د جنسي او جسماني زورونې 115 کیسونه رپورټ شوي دي. مشال ریډیو کې د صوبایي محتسب د ادارې قانوني مرستیالي نتاشا نه پوښتل چې کله نه دا اداره جوړه شوې ده نو د جنسي او جسماني زورونې د کیسونو د حل او مخنیوي په اړه یې څه ګامونه پورته کړي دي. نو په جواب کې د دغه ادارې قانوني مرستیالي نتاشا وویل چې ورځ تر بلا په زنانو کې د شعور بیدارۍ له وجې د زنانو لخوا روان کال د جنسي او جسماني زورونې زیات کیسونه رپورټ شوي دي او د دې د حل لپاره تحقیقاتي کمیټې جوړیږي او له هغې وروسته کاروایی کیږي.
ریپورٹ کی گئی کم چٹول گورنمنٹ اینڈ نان گورنمنٹ آرگنائزیشن پکار دے چاغه خپل یو انکوائری کمیټي جوړه کی چې دا هغه فطری ممبران باندې مشتمل وي. دا انکوائری کمیټي ته کله یو کیس رپورت شي هغه ودن 7 ډیز کا کم ملزم هغه ته وایي چې تاسو موږ خپل ریټن جواب راکې. کچر ته سپوز ملزم فیل شو هغه تحریری جواب جمع نه کو هغه نه بس انکوائری کمیټي سره دا پاور دی هغه فارمل انفارمل انکوائری کی هغه نه وربل ریټن ایویډنس ریکارډ کی مائنر پینلٹیز کی دادی چاہیے ود ہولڈنگ او شی راغی کمپلیننٹ دی ہے اس کڑی وینا کا کمپلیننٹ دی یا ریمونریشن ور کی یا کمپنسیشن ور کی اور فار میجر پینلٹیز کی دادی ریمول فرام سروسز او شی یا اگے ڈسمسل او شی.
د صوبې محتسب د ادارې قانوني مرستيالي نتاشا دا هم وی چې کچرې زنانه د خراساني درخواست جمع کول غواړي نو سره د ثبوتونو درخواست د خپل نوم ټلیفون نمبر او مکمل پته د صوبې محتسب په دفتر کې جمع کولې شي.
زمونږ آفس کې درخواست کولو دا طریقه ده چې هغه خپل نوم نمبر شناختی کارت نمبر او مکمل پته ولیکي. بیا چې د چا خلاف کوي لګیا ده هغه نوم نمبر او مکمل پته ولیکي. بیا د خپل ټول چې کم داغي فیکټس دي هغه دی ولیکي چې هغه کم کمزي کې هراسمنت شوی دی څه هراسمنت ورسره شوی دی ثبوتونه وي ورسره کم ارګنایزیشن کې چې دا ایز ان امپلوی لګېدلې ده اپوینټمنټ لیټر دی ورسره ولګي دې سره چې د هراسمنت ویډیوز یا څه ثبوتونه موجود وي هغه دې ورسره اٹیچ کی او کله به ورسره کوم څه داسې یو پوائنٹ کی فیل شو چې موږ ته د انویسټیګیشن د جانچ پړتال ضرورت ته نو زموږ خپل یو انویسټیګیشن ټیم بیا هغه بیا هغه ځی ته ځی په موقع باندې آلته انویسټیګیشن کوي آلته ثبوتونه یې کټه کوي او بیا هغه نه پس موږ دلته راځو او موږ فیصله کوو. اصل کې د دې ایک نوم چې دی کنه پروټیکشن اگینست هراسمنت اف وومن ایٹ ورک پلیس 2010 دی. نه علاوه کته د صوبای متصب د فیصله نه خوشاله نه دی نو هغه سره هم درایل ته چې انډر سیکشن 8 هغه گورنر ته اپیل کلار شي.
د خیبر پختونخوا د شماریاتو د ادارې لخوا ترلاسه شوی معلومات کې د کال 2000 د شمیرنې تر مخه په پاکستان کې د ملازمت کوونکو زنانو شمیره تقریبا 25% خودلې شوې ده چې مطلب یې په سلورو کې یو زنانه نوکری کوي. بلې دا څېړنه موږ ته د روزګار کوونکو زنانو صحیح شمیره نه ښایي ځکه چې په دې کې هغه زنانه هم شاملې دي کومې چې د روزګار په تلاش کې دي او یا بې روزګاره په کور ناستې دي. آسما ګل مشال ریڈیو پیخبر.
دا مشال ریڈیو دا